سلامونه په افغانستان کې وخت غرمه 2 بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه درته لرو، خو په سر کې خبرونه د طالبانو د سرپرست حکومت دریمه کلیزه په نن چهارشنبه د اسد څلورویشتمه په کلکو امنیتي تدابیرو سره ولمانځل شي. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریډ ترسره شو. طالبانو نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت د اسد څلورویشتمه خپل د بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د ختمېدو ورځ نومولې ده. په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شویو انځورونو کې لیدل کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د طالبانو د حکومت له بیرغونو سره راټول شوي، خو د دغه هیواد یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې طالبان دې ته دوی اړ باسي چې دغه ورځ ولمانځي او خپل بیرغونه په خلکو ویشي او له دوی څخه غواړي چې په جشن کې برخه واخلي. له نن څخه درې کاله وړاندې د 14 لمریز کال د اسد د میاشتې په 24 نیټه د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت ریت پړنګي دو سره طالبان بیرته واکته ورسیدل. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای طالبانو په 13 کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د خزو او نجونو خپلواکي، خپلواکي او حقوقونه او رزنی ژوند په نخ کړي. ملګری ملتونه وای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خزو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خزو برخې پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسکونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو لمینځ تللی دي. دا سازمان وایي طالبانو په 13 کلونو کې له کار کولو، زده کړو او پارکونو، سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د تګ د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه هم لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې پر اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 88% افغان ښځو رواني حاله خورا بد بلل شوی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بعد واکته د بیرته ستنېدو لپاره د چهارشنبه په ورځ یو بل فرصت هم ولري. دا ځل به شمالي کارولینا کې د لاریون او وینا تر څنګ د هغه کمپاین د اقتصادي اړخه هم خورا مهم دی. ډونالد ټرمپ به دا وینا د امریکا په یو ډیموکراتیک ښار کې په داسې حال کې وکړي چې په کلکه جمهوري غوښتونکي غرنۍ سیمه ده او د هغه لپاره ملي او محلي ارزښت لري. جمهوري غوښتونکي په دې وینا کې له ټرمپ څخه د ولسمشر په مرستیالۍ او استیالي او د امریکا د ولسمشر لپاره د ډیموکراتانو پر نوماندې کمالا هاریس د نیوکو انتظار لري. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اونیو کې ټرمپ دا ډول فرصتونه له لاسه ورکړي. لومړی ځل په فلوریډا کې د یو ساعت اوږد خبری کانفرنس په ترڅ کې، او بل وار کله چې د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر اسرائیلي رئیس ایلون ماسک سره مرکه کوله. د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین وروستۍ هڅه په هغه ایالت کې ترسره کیږي چې 4 کاله د مخ یې ټرمپ ته د هغه تر ټولو نږدې ایالت په کچه بریا ورکړې وه، او تمه کیږي چې دا به یو ځل بیا په 2024 کې د مبارزې ډګر وي. او نیوزیلند پرون د افغانستان پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یو ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC د ویب پاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي همغه کسان دي چې سږ کال په لومړیو کې د استرالیا پر وړاندې لوبولي وو، خو تجربه کار لوبغاړي ټیم ساوتی ته یو وار بیا کپتانی سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9 د افغانستان په کوربتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. وروسته به د نیوزیلند ټیم د سپتمبر په 13 سریلانکا ته هم لاړ شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي بشي. ځوان فکر پروګرام کې مو ز فریده سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. پرون د اگست 12 د اسوانانو نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتونو دا ورځ له کلیکونو تر پرمختګ پایداري ودی ته د اسوانانو ډیجیټلی مسیرونو تر شعار لاندې لمانځلې ده. ملګرو ملتونو پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. خو په ټوله کې تاسو افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخ یاستئ؟ هغه کسان په ځانګړې توګه ځوانان چې په افغانستان د ننه دي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ او هغه افغان ځوانان چې په دې بریالي شوي چې له هېواده ووزي، په بهر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د بیکاری نه رانیولې د ځوانانو تر هغو ستونزو چې د کورنۍ لخوا ورسره مخامخ دي، خپل ځوان نشي کولای هغه په یوازې ځان باندې حل کړي، پر دې مسایلو به خبرې کوو. تاسو کولای شئ اوریدونکو چې راشي د دې موضوع په تړاو باندې چې ساسي په سیمه کې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخامخ د پټولې کې ونده ستونزې د ځوانانو څه دي په افغانستان کې له بیکارۍ سربیره. نن نور باندې خبرې کوو. پروګرام کې سره مېلمانه شته دي د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش، د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فدا الله، د خوندیتوب یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط، او افغانستان سره افغان ځوان نذیر آزاد دي. تاسو ټول ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. فکر کوم چې مېلمانه سره وصل دي. وربه شو فدا الله، تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلي. په پیل کې تاسو ته وایم تاسو له افغانستانه بهر یاستئ، که د افغانستان ستونزو ته بیا د افغانستان د ډنې ځوان نه پوښتنه وکړو، له افغانستانه بهر د افغان ځوانانو اونده ستونزې څه دي؟
ډېره مننه اول تاسو او ستاسو ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. په مجموع کې ووایو د افغانستان بهر ځوانان زیات ستونزې لري. ولې غټې ستونزې تر ډېره د ونه کېږي؟ هماغه د پردی کلچر تجربه کول دی، د اړې سره د ځان بلدول دی، او نورو هیوادونو کې د نورو ژبو پوهیدل دی، همدا ډول هلته دی خپل کوم مهارتونه او وړتیاوې چې د خپل هیواد څخه دوی راخیستي او راوړي دي، هغوی د هغوی وړتیاو پر اساس دلته د دغو ځایونو د جاب مارکیټ یا د کار مارکیټ سره یارول دغه په دې کې ستونزې دي. نو او بل د پاروایي اړخ کې چیرته سړی خبره وکړي، عموما د مهاجرت او د فردیتوب احساس دی چې دا هم د ځوانانو سره په هغه ټولنیز او اروایي اړخ کې، نو دا هغه ستونزې دي چې تر ډېره یې تقریبا هر ځوان چې بهر ته راځي تجربه کوي.
ډېر زیاته مننه کورودان فدا دولت استو بیرته راوګرځم. نفیسه دانش هم سره ده. اغلی دانش تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. دیوی افغان ځواني په توګه چې د افغانستان د نن ژوند کوي، تاسو راته وایئ په ټوله کې د ځوانانو کغه پیغلې د کغه زلمی دي د افغانستان د نن له بیکاری سربیره نورې څه ستونزې دي په افغانستان کې؟
سلامونه ستړي مشي، سلامونه تاسو ته او ستاسو دروند میلمه ته او لیدونکو ته او ریتونکو ته. لمن دیم چې ټول به سره روغ جوړ اوسېږي. معلومه خبره ده چې موږ بیکاری نه سولانی وري، موږ ګن شمیر ستونزو رانیولې استو چې د هغې څخه یو هم نننۍ نړۍ ده چې موږ ډېرو یعنی ډیجیټلي نړۍ ده او ډېر پرمختګونو سره مخ یاستو. تنه خارون باید موږ مثال ورنه کو، خارونو کې کېدای شي ځوانان اوسنه سره انټرنیټ او ځینې نور شیان ته لاسرسی ولري، ولې په کلیو لرو پرتو سیمو کې ډېرې ستونزې شته. اوس هم ځوانان صرف او صرف په هغه دهقانه یو په هغه کارونه چې ډیره فزیکی انرژي ته اړتیا لري اخته دي، او لا هم د ټکنالوژي او د هغې د استعمال او د هغې د فائدو نه خبر دي. نه تنها دا ستونزې بلکې نورې ستونزې دي چې مثلا سوشل میډیا ته لاسرسی ده، که هغه سره موږ لاسرسی ولرو د ګڼ شمیر د نړۍ د ډیر پرمختګونو نه خبري غوږی، او موږ کولای شو چې لا هم پرمختګ وکړو. خپل بیکاری، خپل ستونز خپل ډیپریشنونه دا شانت ټول لري کو ولی نننی ځوانان د دینه لريواله لري د انټرنیټ قیمتواله دي د لارو خرابواله دي کچره ځوانان یو بل سره تګ راتګ ولري په د کلی باندې نه خارونو سره تګ راتګ ډیر ولري هغه کول شي بیا هم خپل ستونز حل کړي ولی نن سبا لارې هم زمون خراب دي په افغانستان کې د نن نه شتوله چې د نن رفتمت هم سي وکړو نو ګڼ شمیر ستونزې دي چې موږ پکې راګیرو چې د هغوی هغه سرکرده بیا بیکاری ده چې دا ټول ستونزې له بیکارۍ نه هم راځي ځکه چې بچیرته ځوان بیکاره اوسېږي نو هغه ډېر ځایونو ته لاسرچی مثلا تورستي ډله ده د دې تر څنګ نشه یي موادو استعمال ده ډیپریشن ده د دې تر څنګ د که چیرې ځوان بیکاره اوسېږي هغه یو پکیست انټرنیټ هم نشي فعالولی او په افغانستان کې دومره قیمت هم د انټرنیټ نو دا هغه ګڼ شمېر دي ستونزې دي چې زموږ ځوانان ورسره په شمول د موږ
سره اخته یو لاسو ګریوان یو پکې روان مننه نفیسه جانې کده انجونو د ستونزو په اړه مراته وای لزده کړو سربېره چې دوی نشي کولای خونځي او تلاړ شي پانتونونو تلاړ شي په کورونه کې لسړول دغه پیغلې انجونې په کورونه کې لسړول ستونزو سره مخامخ دي
فریده جانې زده کړو په اړه بار بار ما ویلې دی او بیا یې هم وایم حضوري زده کړې خو به له هغې له موږ نه بند دي او نشو کولای چې هغې ته موږ لاسرسی ولرو ولی افسوس خبره دا ده چې په کورونو دننه کې چې کله یو پیغله غواړي یو ښځه غواړي انټرنیټ استعمال کړي هغې ته هم په بل سترګه کتل کېږي عجیبه دا ده چې یو نارینه کولی شي استعمال کړي انټرنیټ هغې ته څوک ستونزه نه جوړوي ولی کچېرې یو پیغله غواړي چې هغه د زده کړې لپاره هم استعمال کړي نو دا خبره باید واضح وکړلی شو چې هغه ته هم ګڼ شمېر دلیلونه راوباسي او دا د استفادې لپاره تا ته انټرنیټ رامنځته شوی دی دا د فساد یو جاله ده او نه پوهېږم چې داسې خبرې چې هغه اصلا د منطق سره برابرې نه دي اکثره پیغلې خو اولا انټرنیټ او موبایل د شیانو ته په افغانستان دننه کې هیڅ لاسرسی نه لري ولی هغه پیغلې چې موبایل لري بیا هم ته استفاده د انټرنیټ نه نشي کولای ګڼ شمېر ستونزې د دوی دادی دوی اجازه د دوی نه لري چې انټرنیټ نه استفاده وکړي وایي چې دا صرف د فساد لامل کیږي د کې فساد خپرېږي دا هغه منفي فکرونه دي چې د نننۍ نړۍ سره سم نه دي نننۍ نړۍ روانه په انټرنیټ د په سوشل میډیا د په ډیجیټل باندې دا یعنی ټول خلک کولای شي چې په غوږ کې آنلاین کاروبار وکړي ولی افسوس افغانان صرف نه ختي په منفي نقاطو کې دي چې هغه خپل لاس کې دی اوسو کولای شي اوسو په منفي طرف باندې استعمال کړي مثبت باندې هم استعمال کړي زه درته یو واضح مثال درکوم زما یو ډیر خوږه ملګری و مومن د نومیدله هغه غوښتل چې آنلاین ادبیات وایي د خپل جوب ادبیات مختلف وای ولی دې ته کورنۍ اجازه نه ورکول چې حتی ادبیات هم په آنلاین ډول وای هغه سره ما یو مرسته دا وکړله ملخه ته دا درسونه به زه تاسو درلیکم ته تعقیبات یې لولا ستاسو ځای به زه اډ وسم په دغه کلاس کې نو زه په کلاس کې اډ ومه البته ما درس سره اویل کله چې مومندا د امتحان وخت شنو زه نږدې نه لاړم او هغه سره مې همکاري وکړه چې دا امتحان ورکی زما د موبایل لاره هغه چې کله امتحان ورکو تاسو به ورکوي اماغه انجلۍ په لومړی مقام کې راغله لومړی مقام یې لاستراوړو استعدادونه ډیر زیات دي دا چې کورنۍ نه پریږدي زمونږ غیر افراطي نظریات نه پریږدي دا ستونزې دي چې مونږ شاته پریږدي ولی ځوانان ډیر باید استعداد دي ډیر کولای شي چې یو ځای ته ورسیږي په نننۍ نړۍ کې هم کولای شي چې یو ځای ته ورسیږي ولی دا زمونږ غل کورنۍ او رسفات فکرونه دي چې مونږ نه پریږدي چې مخ ته لاړ
شي یعنی په یو ډول باندې هغه فکر شي د وی پیغلې دی او ظلمي پاړه په کور کې موجود وي د سبب کېږي چې دا غوې د پرمختګ مخه ډب کړی کور ودان بیره تاسو سره ګرځم فداوله کته سره شم مخکې غلې دانش د انټرنیټ موضوع یاد کړه افغانستان بهر تاسو بهر ژوند کوي او په دې رستي وکړو کې ډیر افغان ځوانان څه قاچاقي او څه په قانوني لارو باندې اروپا او نور هیوادونو ته کډوال شول لاړل دوی دغه یو موضوع چې په افغانستان کې ستونزې چې دوی سره مخ خدا چې په افغانستان کې دوی چې کار نه پیدا کیږي ځینې د امنیتي ستونزې لکه وتل دوی چې اوس بهر ته راغلي دي د کار د نشټون مسله څومره د افغان ځوانانو حل شوې ده
بهر کې د کار فرصتونه شته خو ولې لکه مخکې چې ما په لومړی خبرو کې وویل یو ستونزه دا ده چې تر ډیره د بهر هیوادونو کاری فرصتونه او هغه زده کړې هغه مهارتونه چې موږ د افغانستان رقم ته هیواد ترلاسه کړي دي دا تر ډېره هغه دی متفاوت دي او یو لویه فاصله ده د دې ترمنځ. مثلا تر ډېره موږ په افغانستان کې په ټولنیزو علومو کې مخکې روان یو، په تیوریکي علومو کې مخکې روان یو، تر ډېره موږ مثلا د آی ټي برخې یا د ټکنالوژي له نړۍ سره هغه یو نابلد یو. او علت یې دغه دی چې په افغانستان کې د آی ټي یا د ټکنالوژي مارکیټ اصلا نشته، صفر کې هغه دی، ضرب دی. کله چې په یو هیواد کې د ټکنالوژۍ اړوند وظایف نه وي او د هغې مارکیټ نه وي د ځوانانو لپاره، اصلا هغه تشویق هغه موټیویشن نه رامنځته کیږي. په همدې سبب ټولنیزو علومو ته مخه کوي، مثلا حقوق وایي، ادبیات وایي، شریعت وایي، دغه شیان وایي. کله چې دلته راشي، بهر ته راشي، مثلا د اروپا رقم ته یو هیوادونو ته، یا مثلا د امریکا یا برېټانیا دغو ځایونو ته چې راشي، نو دا تر ډېره لکه مخکې چې خورکۍ یادونه وکړله، د ټکنالوژۍ او ډیجیټل نړۍ هغه ټولګې دي په اصطلاح. نو دلته هغه مهارتونه تر ډېره دلته د دغې ځای د ضرورتونو سره سمون یا رب تر ډېره نه پوري، او دا یو مشکل دی. نو کله چې دغه ځای کې د تا هغه مهارتونه چې چل کاله تا کار ورته کړی دی، مثلا ښوونځی دې لوستی، پوهنتون دې لوستی، ماسټري او دکترا دې کړی ده، او هغه تا ته هېڅ په درد نه خوري، یا د هغې اړوند کاري ساحه یا جاب مارکیټ ډېر محدود وي، نو ته مجبور یې چې یو څه له سره زده کړې، مثلا د دغې ځای په اصولو، د دغې ځای په معیار او سټنډرډ باندې مهارتونه حاصل کړې. د هغې څخه نیولې بیا اول د ژبه او د هغې څخه وروسته بیا په یو برخه کې چې هغه لکه مخکې یادونه وشوه، تر ډېره دلته جاب مارکیټ د ټکنالوژۍ اړوند دی، د آی ټي اړوند دی، د کمپیوټر ساینس اړوند دی، د ساینس اړوند دی. نو کله چې دغه مهارتونه ته بیرته هغه کویل وړوې، تا څخه تر 5 کلونو پورې وخت نیسي. او ستونزه دلته دا ده چې دغه ته چې ځوان راځي، دا په دې معنی نه وي چې دا خپل انفرادي ځان مسؤل دی، یا هغه خپل خوبونه چې دی لري د هغې مسؤل دی، د په عین وخت کې د فامیل مسؤل دی، د کورنۍ مسؤلیت دی. ځکه همدغه ځوانان وو چې په وطن کې وو، هلته د فامیل لپاره هغه اقتصاد دی اړخ په مخ بیو، او دلته چې راغلل دلته هم مسؤل دی. نو په عین وخت کې کورنۍ مسؤلیتونه او د دغه ځای په سیستم باندې ځان بلدونه، دا هغه څه دي چې سړی دې ته نه پرېږدي چې دی په آرام زړه په سړو دماغو باندې کار وکړي، دلته مهارتونه حاصل کړي، او بیا یو ښه وظیفه، یو ښه کار، یو ښه فرصت څخه استفاده وکړي. نو مجبوریږي کله دغه ټولې ستونزې ته فکر کېږي، دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسو، نو سړی مجبوریږي چې هغه چارې، هغه کارونه چې هغه دلته هغه ټیټ لیول خلک په مخ بیایي، هغې ته باید زموږ ځوانان هم هغه وکړي، ملا وتړي.
بندنه کورودان تاسو به بیرته راوګرځم فدا الله. اغلی دانش کې تاسو ته راشم، 15 د اگستم نږدې د یو څو ورځې بعد پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دریمه کلیزه ده، او په دغه طالبانو پر اتک سره افغان نجونې چې په کور کې ناستې دي، خزیم لکاره پاتې شولې، دوی په کورونو کې ناستېدلې. اوس چې افغان ښځې او افغان نجونې په کور ناستې دي، تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړله چې کورنۍ هم د دې ممانعت کې چې هاته پیغلې نجلۍ ونه شي کوله یو ساده ټلیفون په لاس کې ولري. دغه درې کلن محدودیتونه څونه د دې سبب شوي دي چې دغه فکر او انګیزه چې په کورنیو کې له پخوا وه چې دوی اجازه نه ورکوله چې نجلۍ دې هاته یو ساده ټلیفون وکاروي، د نړۍ سره د ځان سیال کړي، د زده کړې وکړي، د مخې ته لاړه شي، د دغه درېو کلونو بندیزونو سره نور دغه انګیزه څومره قوی شوی، دا فکر نور څومره قوی شوی دی ورسره؟
مننه. دوی ته خو یو بهانه ضرور و چې باید په افغانستان کې به دغه خزی دویم جنس ګڼل کېدو، هغه ته مطلب داسې یو سنه حقوق نه ورکړ کېدل، یعنی تر هغه څه چې وو هغه نه وو ورسره. ولی کورنیو ته یو بهانه ضرور و چې باید دوی ته پیدا شي او داسې یو څه وشي. اوس هغه فکرونه بیخي خپل اوج ته رسیدلی دي. حیرانه دې ته یم چې هغه خلک چې د 2000 یو اشتام نه لدی خو طالبان شوی دی هغه خلک یادوم هغه ځوانان یادوم چې دغه خلکو سره یوځای شوی دی هغه نو بیا یو بیل ډول فکر لري زه حیرانه بیا هغه خلکو ته يم هغه ځوانان دي چې همدلته تحصیل کړی دی همدلته درس ویلې دی ولی علت شته علت دا دی چې همدو خلکو سره کار کوي همدو خلکو سره وظیفه برحاله لري فکر مکمل دندو پشان شوی دی یعنی کچیر ته ورته وایي چې انجلی تحصیل انجلی درس دا وای بالکل ضرور نه ده بالکل ضرور نه ده موبایل انټرنیټ دا شیان خو بیخي ضرور نه ده سپی کوي یعنی هم جبه درته وایم داسې لګیاي در سره د دوی دا فکرونه بالکل تغیر شوي دي کورنۍ کې اوس په افغانستان کې تاسې مطالعه کوي ځینې ځوانان به وي په ندرت سره ځوانان به وي چې داخل د افغانستان کې تنه حمایه وکړي ولې اکثریت دا فکرونه همداسې شوي دي چې یعنی باید نه جلی موبایل ولري یعنی نه باید زده کړې وکړي او نه هم کار ته لاړ شي او نه هم له خپل حقوقونه برخوردار اوسېږي دلته بیا
اغلی دانش دغه ډول فکرونه چې اوس ځوانانو سره پیدا شوی په دغه تیرو دریو کلونو کې کاغذ سرچینه هر څه ده څومره انجونې دې ته واداره کړي دي چې دوی سخت انتخاب وکړي دغه دریو کلونو کې په ځانګړې توګه پیغلې انجونې څومره واداره شوي دي چې بیا د خپلې کورنۍ ترمنځ یا د دې پارچې نوی ژوند پیل کړي واده کولو ته مجبور شوي دي یا نور داسې څه داسې انتخاب ورسره وي چې هغوی بیا وکړي او دغه ستونزه چې اوس را پیدا شوې په افغانستان کې د دې لپاره یو حل لار وټاکي ځان لپاره یا پیدا یې کړي دقل
ډېرې داسې ستونزې شته دی ډېرې چې حتی ما په خپله سترګو لیدلې دي زما په چاپېریال کې دي زما په شاوخوا کې دي هغه نجونې چې په کور کې دومره قید شولې چې یو انجلۍ ده چې نوم یې زه نشم متاسفانه اخیستلی دلته هغې د ډېر مجبوریت نه یو ځوان انتخاب کو هغه ځوان هم داسې یو ځوان و چې هغه د خپل ژوند نه دومره تنګه کړله چې یوه میاشتې نامزادۍ نه وه شوې دغې دواړه سره نه جوړېدل بالاخره تفاهم په دې شو هغه ځوان مبارک ورته ویل چې ته ماته 3,00,000 افغانۍ راکړه زه به تا سره نامزادي فسخه کړم هغه هم په داسې حالت کې بای فسخه کړم ته به ټولو ته وایي چې ما دې ته طلاق ورکړی دی او خرابې هم په ما کې وه یعنی جلۍ دې ته مجبوره کړې وه جلۍ ډېر سکوت اختیار کړي یو ورځ یې ما ته زنګ ووهلو ویل چې تا حقوق ویلې دي او ته په دې باندې پوهېږي تر دې ډېره دمه دې ما سره زیاتره موضوعاتو کې مرسته کړې ده ما داسې یو غلط ګام پورته کړ زه اوس څه وکړم ما ورته دا ستا حق دی چې ته کله یو انسان سره خوشحاله ژوند نشې تېرولی فسخه یې کړه نامزدي دي که چېرته جوړجاړی کولی شي زه در سره ولاړه یم کښېنئ دواړه سره جوړجاړی وکړئ ولې ته په کوم حالاتو کې داسې مجبوره شوې زه د کور له خوا نه مجبوره شوې وم دې په خاطر چې کار هم نشته تحصیل هم نشته درس هم نشته کور کې هر ورځ جار و جنجال په همدې وو چې د فلانی لور داسې شوله او د بستانی لور داسې شوله ولې ته دلته ناسته یې تن مثلا تا نه څه جوړ نه شول وایي بالاخره تصمیم مې همدا شو چې همدا خلک راځي ما ورته ویل چې ور مې کړی نو په دې سره چې کله زه دې هلک سره اشنا شوم د هلک بالکل ما پېژنده هم نه چې کله زه سره اشنا شوم نو زه پوه شوم چې دا څنګه هلک ده یعنی غیر اخلاقي انسان و داسې یو انسان و چې هغې سره ژوند صحیح نه تېرېده نو
پیوډول باندې اغلی دانش یعنی پیوډول باندې دغه بندیزونه د دې سبب شوې دي چې پیغله انجلی که په کور کې وي
غلط ګامونه پورته شي ډېر غلط ګامونه داسې په زرها ونجونی دي چې زه یې پیژنم له نږدې او غلط ګامونه دغه علتونو نه رابرسېره شوي دي او دوی پورته کړي دي زه وایم چې ولې د خپل اولاد د ژوند سره تاسو لوبي وکړي په ځای د دې چې د پرمختګ لار ورته برابر کړي په ځای د دې چې تاسو هغه ته وایي چې واخله په دې کې څه پرمختګ کوي شي وي هیڅ جلای په دې باندې زه باور یم چې موبایل نه کوم غلط استفاده نه کوي افغانستان کې صرف مروجه دا چې موبایل د لاس په وخت خامخا به یو حالت ځان په هیو دا و بغا نه بلکې ټیکنالوژي د کار هم کولای شو تجارت هم کولای شو د دې ترڅنګ مخ ته هم تللی شو سوشل میډیا کې راتللی شو خپل نظریات هم وړاندې کولای شو د نور نظریات هم اخیستلی شو دا هغه څه دي چې مثبت تغیر کوي مثبت تغیر په مونږ کې راولي او د دې ترڅنګ مونږ له نړۍ سره وصلوي مونږ له نړۍ سره سیال کوي مونږ باید په ځان کې وړتیا پیدا کړو چې له نړۍ سره
بالاخره د دې سبب کیږي چې د ونجلۍ د وی پیغلې په ژوند کې ستونزې رامنځته شي او د ستونزې بالاخره هغه دې ته مجبورې چې غلط اقدامات وکړي او غلط انتخابونه وکړي کور ودان تاسو بیرته وګرځم فیداوله که تاسو راته وایست مخکې د مسؤلیتونو یادونه وکړه که چېرته ځوان په افغانستان کې وي همدغه مسؤلیتونه ډېر دي چې هغه به هم خپل کورنۍ ته رسیدګي کوي او هم به زده کړه کوي. او ډیر ځوانان په دې سبب باندې چې اقتصادي ستونزې لري اړ شوي دي چې زده کړې پرېږدي، ځکه یا باید کار وکړي یا باید پیسې وګټي درس ووایي. اروپا کې هم تاسو دغه ستونزه یاده کړله، له کورنۍ نه علاوه یو څه چې بل په افغانستان کې دي، همدا چې هلک راغټېږي انجلۍ راغټېږي، مخکې هغه لی دانش اشاره وکړه چې انجلۍ خو په کور کې د کورنۍ ستونزو له وجې پرېکړه کوي چې واده وکړي، ځوانان ولې دغه مسؤلیت په ډېر کم عمر کې اخلي یا په داسې عمر کې اخلي چې دوی زده کړې نیمکله وي یا د زده کړو په جریان کې وي، دغه مسؤلیتونه ولې دوی په دومره په ځان باندې باروي؟
تر ډېره د موږ هغه کلتور هم داسې جوړ شوی دی چې مثلا ځوانان هغه د نجونو خبره خو یاد شوله الکان کې دي، هغوی د لرې راتلونکي لانګ ټرم ویژن یا فکر نه لري. تر ډېره مثلا واده یا نوی ژوند یو ډول مسؤلیت نه ګڼي، مثلا یو ډول د پاندې انقلاب ګڼي. خو په داس حال کې چې د واده سره یا د نوي ژوند سره ستر مسؤلیتونه تړلي دي، او دا که چیرته یو څوک پوه وي چې مثلا خپل د ژوند ملګري ته شی دی، بیا په راتلونکي کې د اولادونو په مقابل کې مسؤلیت شی دی، که چیرته دغه ټولې برخې سړی هغه کړلی شي، کلکولیټ کړلی شي، په دې باندې فکر وکړلی شي، بیا پوهېږي، بیا یو ډول مسؤلیت احساسوي، او بیا دغه دا د واده پریکړه چې په ناسم وخت کې په ناسم ځای کې کیږي دغه یو څه شاته غورځوي. او هغه
اساسي پان باندې چې ځوان خپله په دې برخه کې دا مشکل ځان ته جوړي، خپله په دې فکر نه کوي چې کچې زواده وکړه مسؤلیت را باندې ډیریږي، کورنۍ خو نه مجبورې. اساسي پان
ولې نه مخکې ما یادونه وکړله چې تر ډېره دغه کلتوري مسله هم ده، کله چې کلتوري مسله شي بیا په دې کې کورنۍ رول لري. مثلا په افغانستان کې ودونه تر ډېره د کورنۍ ستونزو د حل لپاره خلک کوي. مثلا یو څوک د کور کې د اخلي او پخلي څوک نه لري، مثلا وایي چې پلاني ته به واده وکړو دغه د اخلي او پخلي یو څوک به پیدا شي، نو دغه سي ډېری خبرې شته. او بیا مثلا د ماشومانو په زیږون کې هم د کورنۍ فشارونه د نظر نشي غورځولی کېدای. مثلا ډېری ځوانان یا انجونې مثلا نه غواړي، یو خدای چې په کم عمر کې واده یو ستونزه شوه، بیا د واده څخه وروسته تر ډېره د ډېرو ځوانانو او د انجونو یا د جوړه ښځې او خاوند اختیار تر ډېره په دې کې نه وي چې مثلا زه د ماشوم د زیږون لپاره یا د ما د راتلونکو ماشومانو لپاره زه په دې پوزیشن کې یم که نه یم، هغه پرېکړه تر ډېره مثلا د خواښې او خسر او یا د فامیل د نورو غړو طرفه وي چې موږ مثلا د چا چې الکان نه وي سړی نه وي وایي چې موږ باید زر سړی پیدا کړو، د چا چې نجونې نه وي هغه نجونې. او یو عموماً کله چې انسان تر ډېره د ټولنې زوی دی، د مور او پلار زوی دومره نه دی، نو چې ټولنه کې یو خبره په کوم شکل باندې مخکې روان شي، بیا هغې جال څخه وتل یو 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 فردي او ټولنیز انقلاب غواړي. او متاسفانه دغه انقلاب تر اوسه په موږ کې نه دی رامنځته شوی، ولې په ګډ کار او عامه پوهاوي باندې دغه حالت ته رسېدلی شو چې دغه پرېکړې
مننه کور ودان. اغلی دانش که تاسی تراشو ما دا واده مسئله نکه ورتیر شو پا دی برخی که تاسی دوارو یادوانو وکده شو، هم کورنه فشار و هم زوانان دی مسئله تا جدی پام نکی، او اغا حساب کتاب چو باید دخبل جون پارا باندی و زوانو کدی و پیغل وکدی دا زین سونزو لکبلا دوی دا حساب کتاب هم سم نکی دا کورنه طرف نم فشارو نوی دوی خلط اقدامات کی و داد دی سبب کی گی چه زوان جون پس هم توگ باندی مخته یو نسی. کراشو دا کلیوالی و خاری زوانانو ترمنز توپیرونه یادونه کی گی چه دغا توپیرونه چه د ژوند په طریقه کې امکاناتو کې او کم خواله چې خارونی یا کلیوالو سیمو کې دی، د دې سبب شوی دی چې د دې دواړو سیمو ترمنځ یو څه تفاوتونه د ځوانانو په وده کې او د ځوانانو په پرمختګ کې رامنځته شي. تاسې څه فکر کوئ ولې د افغانستان د کلیوالو سیمو انجونې د ښاري انجونو نه یا د ښاري انجونې له کلیوالو انجونو نه متفاوتې دي او توپیرونه یې په څه دي او څنګه دغه توپیر له منځه وړل کېدلی شي؟ ساسپان
توپیرونه شته دي توپیرونه واسي دي چې په سکي دي دا چې په خار کې سہولت دي دا فکری فکر لکس روشت کړي دا انجونی تحصیل درس په هي دي تل اساسه پیدا کړي دا ولی متاسفانه په کلی کې دا سنشت دي او امغه ورستفاتي فکرونه دي او بل اخره هغه امغه فکر سره را لوي شي وي دي نو تفاوت حتمان پکشته نو کله چې دا دواړه برخه سره مخ کیږي حتما د دوی په منځ کې فکری اختلافات شته او تفاوتونه شته. حتی ځینې وخت ډېر کوچنۍ موضوعګانو ته هم په کلیو کې اهمیت ورکړل کیږي. مثلا په امدا خاري لباس کې چې تکلا کلی تلاش نو ډیر د شدید انتقادونو سره مخ کیږي امدا غزوانانو لخوا نه مخ کیږي ځکه امتی فکر سره دوی رالوي شوی دي. نو یوازینی حل لارې همدا ده چې مخ کې هم او ته اشاره وکړه یو خورا چې زده کړې پوهه او ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا شي بل دا چې له خار سره رفت آمد ډیر شي دا چې ځوانان سره وګوري سره آشنا شي د خاري او کلیوال انجونی د خار انجونی وګوري او الکانې د خار الکان وګوري د هغوی برخورد او بل اخره دوی سره په نورمال شکل باندې لکس وخت تیر کینو ان شاء الله چې د ستونزې حلېږي او د زده کړې په حق لا باید جدي اقدامات وشي چې پوهې طرف ته چې ځوان نسل لاړو نو هغوی خپله مثبت بدلون په یو ټولنه کې راوړلی شي. زه تاسو ته یو کوچنی مثال درکړم د ځوانانو د قوت او د ځوانانو د بدلون راوستلو په برخه کې. بنگلاديش موضوع ډیره سخته توده ده په دې وخت کې. خلک ډیر منفي فکر باندې غوتګوري ولی زه وایم چې بنگلاديش یو ښه پیغام دی ځوانانو لپاره ځکه د هغې حکومت ځوانانو تبدیل کړو دا چې هغوی ته خپل حقونه نه ورکول د هغوی دولت په میراثي شکل باندې پوهه او ناپوه ته نه کتل کېدل. ځوانانو دا تصمیم ونیولو چې په هغه حکومت کې برخه واخلي او بالاخره حکومت په خپل خوخه باندې کوي. یعنی ځوانه طبقه هر څه کوي.
تاسو فکر کوئ اغلی دانش تاسو فکر کوئ په افغانستان کې هم د اوس په میلیونونو نجونو لزده کړو پاتې دي. موږ تیر ورځم په پروګرام کې په همدې موضوع خبرو کړ تاسو یادونه وکړه چې افغاني کورنۍ په دې کې ملامت دي. اوس عملا موږ وینو په افغانستان کې نیمه برخه د ټولنې لزده کړو کار نه پاتې ده خو افغان ځوان پاړه باندې هیڅ غږ نه پورته کوي او بیا یادونه کوي چې ځینې محدودیتونه دي. فکر کوي دوی به وکولی شي داسې یو انقلاب رامنځته کړي چې هغوی هغه دیکتاتور حکومتونه چې دوی نه غواړي ورباندې واکمن اوسي هغه چپه کړي هغوی چې د زده کړې د حق پوښتنه نشي کولی.
د ځوان قوي عزم قوت او هغه اراده مهمه ده چې هغوی لري. ځوان قوه په افغانستان کې زیاتره چې زه ګورم روشن فکره ده. مثلا که زنن سوشل میډیا ته لایف راغلی هم همداسې زمونږ دا ورور چې مونږ سره لایف دی داسې ډېر ځوانان شته دی. که چیرې زه دا غږ درته کوم که چیرې ځوانه طبقه دا عزم او اراده په هماغه ورځ وتړي چې وغواړي تغیرات راولي دا به تغیرات راولي. دا چې 15 کلن حکومت یو طبقه لري کولی شي نو 2 کلن حکومت د اصلاح لپاره غږ پورته کولی شي ورته دی وایي چې دغه اصلاحات راوله. موږ په تېر حکومت کې هم په کلي کې مشکلات لرل ولی دا مشکلات اوس هوج ته ورسېدل. اوس په ښارونو کې هم موږ د دې نقطو نه لرې یاستو. ښارونه هم تقریبا د کلي په شان شول. انټرنیټ او د شان تاسو راسته نه لري. ځوانې طبقه اراده مهمه ده. که چېرته اراده وکړي ولې نه هر څه تغیرولی شي. هغه
فکر کوي ولی په افغانستان کې اغلی دانش په بخښنې سره نو فکر کوي ولی ځوان نسل په افغانستان کې دغه همت نه کوي دا اراده نه کوي تر شا یې علت څه ده؟ اقتصادي ستونزې کورنۍ مسؤلیت
کورنۍ ستونزې هم شته دی تر شای لکس ډار هم شته دی. فعلا خلک د ډار په حالت کې دي ولی اوس هم درې کاله تیر شول چې صرف غږونه کیږي صرف دا وایي چې دغه کار دی وشي دغه کار دی ونشي. ځوانان لا هم چپ نه دي. په دې باندې موږ پوهیږو چې ځوانان لا هم خپل د غږ نه استفاده کوي غلي پلانه دي خو ډارونه شته دی ولی نه دا چې ځوانان ټکول کیږي ځوانان ډارول کیږي کورنۍ د دې تر څنګ یریږي کورنۍ هم په فشارونه راوړي په ځوانانو باندې دا ستونزې شته دی. د ستونزو سربیره ولی تر اخره پورې نه کېږي چې تحمل وکړي او څوک تر اخره پورې نه کېږي چې دغه حالات څوک وزغمي. حتماً اقدامات کېږي. دا چې نن ځوان د اصلاح لپاره غږ جګوي سبا یې د تغیر لپاره هم غږ جګولی شي او اقدام کولی شي.
مننه کورودان تاسو ته به بیرته راوګرځم. فدا الله که تاسو ته راشم، تاسو راته وای په افغانستان کې اغلی دانش یادونه وکړه چې نارینه لګیا دی دا ښځو سره په ټوله کې د پیغلو سره په دې برخه کې ولاړ دی، او موږ وکتل کله چې په پانتونونو باندې بندیزونه ولګیدل زلمی د پیغلو تر څنګ ولاړ و، او هغه ځینې پانتونونو کې له دوی سره یوځای ازموینه هم ور نه کړه. خو په ټوله کې دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې موجودې دي، که هغه له اقتصاد نه راونیسو تر کورنیو ستونزو پورې او بیا تر زده کړو پورې، په دې برخه کې ولې افغان ځوانان پاتې راغلي دي، نه شي حل کولی؟
ډېر علتونه شته دي. ځینې علتونه یې دانش پورکې ذکر کړل، لکه تر ټولو غټ علت به په اوس وخت کې حکومت له لورې د ځوانانو او یا ټوله کې د ولس سرکوب او د هغوی شکنجه او د هغوی په مختلفو طریقو ټوپ کول یاد کړو، چې دا یو ستره هغه د ستونزه او علت دی. ځکه کلتوري برخې راکه بیخي راووزو، اگر چې کلتوري لحاظ هم دا خبره یعنی یو دلیل کیدلی شي چې مثلا تر ډېره ته چې یو شي ته د ارزښت په سترګه نه ګورې، نو څنګه هغې ته بیا سړی مبارزه کولی شي؟ که ځوانان واقعا په دې باور لري چې نجونې یو ممکن ښځې د ټولنې نیمه قشر دی، چې هغه هم په اقتصاد کې هم په نورو برخو کې نیمه ونډه او مهم رول لوبولی شي، کله چې دته یو څوک ژمن نه وي، بیا هغه څنګه مبارزه د هغوی حقوقو ته وکړلی شي؟ ولې دغه ستونزه په هغه کچه کې نه ده چې بیخي توره تیاره ده څوک د نجونو او د ښځو د تعلیم په ارزښت او په دغو شیانو نه پوهېږي؟ تر ډېره د حکومت دیکتاتورانه چلند دی چې په دې کې ځوانان بیرول شوي دي او بیریږي په هیواد کې. دننه خو فعلا هیڅوک دغه جرأت نشي کولی، یعنی که څوک دا جرأت کوي او بک پورته کوي، دوهمه ورځ د ستونزو سره مخامخ دي، د امنیتي ستونزو سره وګواښلی کېږي. او په بهر کې ځوانان اخته دي د نجونو د تعلیم لپاره، د دوی سره د همکارۍ لپاره د خپلو وس مطابق لاریونونه هم کوي، په سوشل میډیا کې هم اخته دي، کمپاینونه چلوي، ولې کافي نه دي. خو تر ډېره اساسي ستونزه دغه ده چې په افغانستان کې که په تاریخي لحاظ هم وګورو، افغانستان کې انقلابونه یا بدلونونه چې تر ډېره راغلي دي، د ولس اراده ډېره پکې کمه ده. یعنی همیشه د بهرنیانو ته منتظر و چې هغوی یو څه وکړي، د هغوی طرفه مثلا موږ رهبري شو، خپل رهبر خپل یو ګډ نارېټیو یا روایت، په دې کې موږ بدبختانه چې پاتې راغلي یو، کله چې سره یو ګډ روایت ونشي لرلی، بیا مشکله ده چې په هوایی یو څو خبرو باندې څوک راټول کړي.
یعنی په ټوله کې داسې یو څه د افغان ځوانانو ترمنځ نشته ده چې دوی ور باندې راټول شي او هغه شعار کې دغې لپاره مبارزه وکړي. کور ودان ته سې بیرته راګرځم. زموږ بل میلمه هم موږ سره وصل شوی دی چې د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسد دی. ښاغلی باسد، تاسو پروګرام ته ستړي مشئ. د پروګرام په پیل کې میلمنو د په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ټیکنالوژي ته یا په ټوله کې انټرنیټ ته لاسرسی نشته او ستونزې دي، او په مقابل کې یو څه فرهنګي ستونزې هم په ځانګړې توګه د نجونو په وړاندې باندې شته ده چې کورنۍ اجازه نه ورکوي یا ماده نه دي چې افغان نجونې وکولای شي ټلیفون په ازادانه توګه، او هغه څنګه چې د افغانستان بهر په نور نړۍ کې خلک په ځانګړې توګه نجونې ټلیفونونه کاروي، انټرنیټ کاروي یا ټیکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی د فرهنګي ستونزو په وجه باندې ورته لاسرسی نه لري. په ټوله کې تاسو په دې برخه کې کار کوي، او په یو ښځې کې مو په یو نړیوال شرکت کې مو دنده هم پیدا کړې ده، او ویل کېږي چې په افغانستان کې په دې برخه کې زده کړې ډېرې په ټیټه سطحه کې دي. تاسو څه فکر کوئ افغانستان اوس د ټیکنالوژۍ په لحاظ باندې چیرته ده، افغان ځوانان چیرته دي، او دې برخې ته څنګه افغان ځوانان ورشي؟
سلام، ډېره زیاته مننه آباد سیم منو ته، سلام تاسو ته، سلام او ټول هغه هیوادوالو ته سلام چې ما غوري. رښتیا هم دا یو چیلنج دی. کله خبره مونږ په دوه برخو تقسیم کړو، یو د نجونو کنکشن یا تړاو د ټکنالوژي سره لدی رژیم مخ کې جمهوریت دوره کې هغه ډیر عادي شو او ډیر خلکو دا قبول کړي و چې ټکنالوژي د فساد لار نه ده، ټکنالوژي د بلاری لار نه ده، بلکې دا یو فیلډ ده او د څه مثبته استفاده هم کېدلی شي. متاسفانه اوسنۍ کومه اداره چې دا واقعا عادي تعلیمات نه پرېږدي، عصري تعلیم نه پرېږدي، مکاتب نه پرېږدي، نو په ټکنالوژي بس فوکس وکړي. زما یاد دي زمونږ یو کمپنۍ وه د سافټویر په جلال آباد کې، موږ تقریبا اتویش خویندې وې چې هغه مو په ویب ټکنالوژیز کې روزلې، مختلفو پوهنتونونو ول، د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه ول، د خراسان یو شخصي پوهنتون دی په جلال آباد کې، لاغې څخه وې. او موږ شوار دا و چې خویندې نور په کور کې د لاسي اوبدلو څخه بیغمه شي، دوی یو کمپیوټر یو سیټ اپ دی ولري، یو فریلانسنګ دی وکي، ویب ډیولپمنټ دی وکي، ډیزاینینګ دی وکي، او خپل کار دی په نړۍ باندې خرڅ کی، سیستمونه دی جوړ کی، پرته لدی چې کوم ادارې ته ورشي، پرته لدی چې کوم غلط څه واقع شي، ټولنیز فشار او د تور تنور خبره واقع شو کولای شو چې د کور څخه کار وکي، او همدارنګه په دفاترو کې هم ډیر پیدا سره کار کولای شو. او دا پروسه ډیره ښه روانه وه، تبې دا یو چینجز چې دی، یو تبدیل چې دی، یو وخت واړی، او دا شل کلن مزل کې تر ډیره دا کار شو. او په تاسو سره باندې هم په چې دا درې کلن مزل کې چې د اخري 2021 اگست اند له سم څخه درلودلو دا کار د شلو کالو مزل یې راښکته ک، اوس هم خوند شته دی چې دا تمې شته دی چې ټکنالوژي کې کار وکړي، یو ډیر با استعداد خوند شته دی. زه خپل یې پیژنم، زموږ شاګردانو کې ول نړیوالو ادارو سره کار کوو، او حتی زه باید خپل پیژنم چې کابل کې د نړیوالو ادارو سره په ټکنالوژي برخه کې کار کوي، خو له کوره کار کوي، او په خوند باندې بس کورونه روان دي، دا هغه په ماش باندې. نو دا مسله واقعا فرهنګي لحاظ نه سخته وه، او په لوی کې دا مزل شروع شو، او ټولنه دا قبلوله. که تاسو په تیر نظام کې شروعاتو کې سټاتستکس وګورئ، او بیا په اخرو کې وګورئ چې څومره نجونو تعلیم ته لاسرسی کوي، څومره خلک تعلیم ته تلل، نو دا ډېر متفاوت عادت دی. او اوس وګورئ، نو بدبختي دا ده، دغه ملګري لږ مخکې هم اشاره ورته وکړه چې شته نظام کې کم ریسټرکشنز، کم محدودیتونه چې دي، دا د ډېرو بدبختیو لامل کیږي.
او په ټوله کې د خویندو لبرخې کوو، وزو ځوانانو په اړه تواز، په افغانستان کې څومره ځوانان په دې برخه کې دي؟ آیا د دې امکان شته؟ ځکه چې الکان خو کولای شي پانتونون ته لاړ شي، دوی لکه څنګه چې اړتیا ده د نړۍ بازار تقاضا ده په دې برخه کې وروزل شي، او هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې کوم منظور زموږ د ژبو په اړه باندې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسنیو کې یا په ټولو کې په انټرنیټ کې شتون لري، دا په هغه ډول چې افغانان غواړي په دې انټرنیټ کې اوسي، په دې نړۍ کې اوسي، هغه منعکس کړي؟
متاسفانه موږ اوسنی کوم سیستم چې دی د هغې لور داسې نه ده چې ځوانان دې برخې ته تشویق شي. زه په مثال سره عادت سره درته وایم، بیا هم درته وایم، تاسو د ننګرهار کمپیوټر ساینس، د کابل کمپیوټر ساینس محصلین وګورئ چې تعداد یې څومره په ننګرهار کې. ما مخکې دوه دي د خراسان شخصي پوهنتون وکړله، په تېر نظام او اخرو کې یوازې د کمپیوټر ساینس تر 1200 شاګردان ول، چې اوس نظام کې 350 دي، چې دا ډېر د خفګان ځای دی. په بدل کې بیا هغه چا چې ډېر ابتدایي دیني زده کړې کړې وي او ډېر کم کوچنی ذهن لري، هغه ته د ماسټري ډیګري ورکول کېږي. نو دا په عموم کې دغه ډایرکشن د نظام پورې اړه لري چې کچېرې ته نسل دې ته تشویقوي چې هغه ټکنالوژي زده کړي او هیواد لپاره کار وکړي، نو یا بیا نتیجه ورکوي. خو که ته چې ته نسل دې ته تشویقوي او هغه نسل ته ډېر وخت ورکوي چې هغه یوازې دیني زده کړې کړي دي او ډېر محدود فکر لري، نو تبې ده چې هغه نسل هم هغه طرف ته مزل شروع کوي. ما درته مثال ویل چې د یو کمپیوټر ساینس پوهنځي تعداد له 2200 څخه 300 تر راښکته کېدل، په دغه یوشتمه پیړۍ کې یو لوی غمیزه ده او واخن ډیر دروونکی ده د ټکنالوژي په دغه دنیا کې.
په بخښنه سره چې تاسو خبره مقطع کوم، دغه ډول تنازل چې افغان ځوانان له ټکنالوژۍ لري کیږي او دا په داسې حال کې ده چې حتی ملګري ملتونه سږ کال د ځوان ورځ د ټکنالوژۍ تر عنوان لاندې لمانځي، څه فکر کوئ څومره نور دغه کار په افغانستان کې کاري فرصتونه د ځوانانو په وړاندې باندې کموي که دوی ونشي کولی هغه ټکنالوژي چې نړۍ ورسره ورځ په ورځ ځان عیاروي او پرمختګ کوي دوی نه به نور کاري فرصتونه واخلي؟
متاسفانه و همداسې دا یو خو تاسو ته پته ده چې کله دا تغییر راغی زمونږ ډېر زیات کاري قوتونه بیرون وتل امریکا یو اروپا او آسټرالیا او یو کې ته، او څه چې لږ ډېر پاتې دي او هغه دومره نه دي چې د شته نظام ټکنالوژیکي اړتیاوې پوره کړي، خو بیا هم هغو پروا نه کوي. هغه وایي که کاري فرصت لمنځ جوړیږي لمنځ دي، بس منګ دی یو نظام دی چلیږي دی کچاره تا کار کوو ضرورت مو خدای دی راولي هغه زما په اصول چې وایي کار کوي زور سره ما د ټکنالوژي د انجینر په حیث ما په سلور مجلسونو کې درې سلور دفعه داسې بده د الفاظ اوریدلي چې د وجدان د خپل خجالت او مزه کوم زما په خبره نه پیدا. نو زبیا ما خپل خبرې تر اعظم چې کله دی هغه لیدلور دی داسې کوشنې وی چې دې پروا نه ساتي چې ملت دې کاری فرصت ترلاسه ورکي یا ترلاسه کی یا د ملت خپل کار کوي، نو بیا خو آسان ده چې ټکنالوژي ته بغل تک دې هیڅ پروا یې ونه کی، او دا به بیرته درد کی یو څو کلونو کې چې دوی څومره زیات ټکنالوژي ته ضرورت لري. دا غسې په نړیوال سټیج کې چې ته د ځوانانو حالت وګوره ټکنالوژي ایڈوانس کیږي ځوانان اپډیټ کیږي، ټکنالوژي ایڈوانس کیږي ځوانان اپډیټ کیږي، او په مقابل کې موږ ځوانان چې زه دغه ځوانان ورځ د افغانان لپاره نه بولم د افغان ځوانان لپاره په دې ترتیب په دې معنی چې متاسفانه موږ د نړۍ له ځوانانو څخه ډیر شاته روان یو او نور خلکې مو شاته او ودرول کیږو چې بس همدغه ته ودرېږي پرې چې نړۍ مختلفه شي. نو زه دا ورځ او چې نړیوال دا پریکړه کړې ده ټکنالوژي لپاره وټا کی بدبختانه د بنانو ځوانانو لپاره دا ورځ نه ده د ځوانانو، او ځکه سلوګانې هم د ټکنالوژي د موږ لپاره کې ډیر شاته پاتې یو او څو ورته پام هم نه کوي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. اخلي دانش ک تاسو ته راشم، تاسو د زین ستونزې اته ونه وکړه د پزنګړې توګه د پیغلونجونو په اړه باندې چې دوی په کورنۍ کې ورسره مخ وي یا په ټولنه کې ورسره مخامخ دي، ساسی په فکر باندې په اوسنیو شرایطو کې یو پیغله چې په افغانستان کې وي یا له افغانستانه بهر وي، ساسی په فکر څه کولای شي چې هم هغه ټولنیز ستونزو سره کوم مبارزه کولای شي د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري، په څنګه کې کورنۍ څنګه راضي کولای شي چې د دې ملاتړ کې ترڅو د غنجلې وکولای شي په یوازې ځان خپل ستونزې حل کړي؟
سخت کار دے، سخت مزل دے دے انجلے لپارا، یعنی یہ ستڑی کی دن کے کار دے اگا مزل چی ما خپل تے کڑے دے دے یو افغان انجلے دزران راسم چی اگا بسنگ خپل کورنائی رازی کئی سنگ بخپل اطراف رازی کئی سنگ بدخل کو دخبرو سرمخ کی گیو سستون جی بگاری افغانستان کې دا یو ډیر سخت کار دی. زه خپل د دغه مزلونو نه تیر شوم او دا مزلونو مې لیدلی دي او په بریالي شوم. بل اخره یو کورنۍ مې کړی د چې خپل پلارګانې البته دي ته راضي کړم چې تحصیل او درس او پوهه او ټکنالوژي غلط سنه ده، ولی متاسفانه اوس هم په دې ستونزو کې راګیر یم. هغه ځای چې زه واده یم هغه له دې فکر سره سم نه دي، له دې سره جوړ جاړې نه لري، بلکې زما خاوند تنا خاوند ته مې ډېر سخت احترام لرم، زما خاوند زما حمایت کړ دی، هغه زما له فکر سره سم دی، ولی نور کورنۍ لدی ستونزو حتی زه ورسره مخ یم. نو پاتې هغه نجونې دي چې هغوی څه ته لاسرسی نه لري، هغوی څنګه کورنۍ راضي کړي؟ دا ډیر یو سخت کار دی. افغانستان کې داسې یو فکر دی چې هغه نرم فکر نه دی چې په الفاظو باندې پوه کړي، په کردارو باندې پوه کړي. افغانستان کې سخت مجاز خلک دي، که چېرته الفاظ ورسره کاروي تا سره فزیکي شخړه هم حدا کوي. یعنی یو سخت مزل دی، ډیر وخت ته ضرورت لري، ډیر زیات کار ته ضرورت لري، د ټولنې ټولنې اصلاح ته ضرورت لري، دولت لخوانه حمایت ته ضرورت لري، دولت لخوانه اجباري پلانونو ته ضرورت لري چې باید دولت لخوانه اجباري پلانونه
په دې برخه کې اوس دولت په یو ډول باندې دی چې ملاتړ وکړي، یو ډول بندیزونه وضع کوي. څه فکر کوي چې په دغه وخت کې یو افغان پیغل څه وکړي او څومره صبر ورته کول پکار دی؟
یو صبر دی نایلی، هر پیغل ته ما پیغام دی چې ستونزه زه هم لرم، ستونزې تاسو صبر صرف دومره حوصله ما ویلی چې مبارزه وکړي موبایل ته لاسرسی لري موبایل لای موز تکو ته مور کړی دا سیم کې نه یو د ترسن ته موبایل نه لري، هغه که چې ساس راو کې اوس د کوکو باندې پوجي اغه څه ذکر وی، یعنی په یو طریقې کې هم مو پرې ته الله هر لارې چې وی دا کوکو سمې دا مور کې اته مو کو کوي او بیا هم کوشش وکړي.
مننه کور ودان په دې رسېو کې مو غږ ډیر قط وصل شو. رازم تاسو ته فدا الله کته سره ته وایست کډوالي له هیواد وتل اقتصادي ستونزې او کلتوري محدودیتونه د یوازې انجونو ته ورتر غاړه نه دی په افغانستان کې. تاسو ته ونه وکړه چې زلمی هم افغانستان کې دغه ستونزو سره مخ دی او تر ټولو ستونزمن کار دا دی چې دوی باندې د کورنۍ مسؤلیت هم په ځینو برخو کې ډیر زیات وي. ساسی پان باندې افغان زلمی ته چې د افغانستان د نننه د ټیکول په کار دی او هغه چې وطن پریخي بهر ژوند کوي او دلته د کورنۍ مسولیت ورتر غاړه د یو مسافری مور سره کوي، ټیکول په کار دی تر څو دوی وکولای شي هم هیواد ته کار وکړي او هم ځان یوزي ته ورسي.
یو څه په پام کې ولرو او هیر نه کو چې د افغانستان رژیمونه یا د افغانستان حالات دا هیڅ وخت ثابت نه دي، یعنی دا په د تیرو سلو کالونو نظامونه حساب کو، یعنی په هغه اوسط ډول 15 کال وخت لري دا ټول. نو دا په دې چې مثلا په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او تعلیمي وضعیت دا ټول د حکومتونو د عدلونو بدلون سره بدلیږي ورا بدلیږي. یعنی په نور هیوادونو کې وګورو یو هیواد کې تغییر هم راځي، یو نظام خپل نظام راځي، هغه حد اقل تعلیمي کچه یا تعلیمي وضعیت یو مرکز ثابت وي، هغه روان وي، نصابونه نه تغییرېږي، کاري فرصتونه یا اضافه کېږي یا کمیږي. په ټوله کې دغسې انقلاب نه پکې راځي چې یو مهارت نن کار دی او سبا ته دغه مهارت بیخي بے فائدې وي او هیڅ کار نه دی. کنن تور ده سبات یو یو ورنا راتللی شي، لس کال بعد 15 کال بعد یو څه کیدلی شي. نو دغه څه په بهر کې ځوانانو ته هم دغه کار د چې دراتلون کله لپاره ځان آماده کی. د افغانستان رقم ته توله نه چې تر ډیره افغانستان درش تقریبا نفوس ځوان دی، د 1935 کالونو دغه ترمنځ ده. نو په دې کې تر ډیره، یعنی د 13 درو کالونو راهیسې تقریبا 8 میلیونه کسان چې اکثریت ځوانان دي مهاجر شوي. نو تر ډیره په وطن کې ځوانان زده کړې کوي، ځوانان خواري کوي، تر ډیره دی په هغه معیار ځانونو ته کوشش وکړي چې نور نړۍ کې دی منل وړ دی او نور نړۍ کې کار راتللی شي. او بل دی ځوانانو ترمنځ دغه دوه جبهو ترمنځ کوو، یو د ډیاسپورا په هر ځوانانو او بل په وطن کې د نن د دغه ترمنځ که هماهنګي او ګډ کار ډېر مهم دی. یو بل سره همکاري ډېره مهمه ده. مثلا بهر کې ځوانان کولی شي وطن کې یو نه یو شکل باندې دوی سپورټ کړي، یو نه یو شکل باندې دوی ته مختلفې ایډیاوې د دغه ځاینه چې شی زده کوي دغه ایډیاوې دوی ته ورسوي، چې په هغه شکل باندې دوی هلته استفاده ترې وکړي او مالي سپورټ کړي، یو نه یو ډول خپل ملګري انډیوالان سپورټ کړي تر څو حد اقل دوی یو نسبي خوندیتوب ته ورسي.
فدورا لاند راته وایا د مسؤلیتونو په برخه کې، په ځانګړې توګه د واده د تصمیم په برخه کې، ځوانانو زلمی او ته چې د خپل افغانستان کې دوی او څو واک لري په کورنیو کې، څومره ضرور ده چې دا تصمیم په وخت ونیسي او مخکله دین چې لای زکړی نیوي تکمیل کړي د غړول اقدامات کول او مسولیت اخیستل څومره د دوی راتلونکي ته ضرر کوي؟ لاندو کې وای چې دغه ته ورشو بس ست.
یو کلی قاعده نشته دغه لپاره، ځکه هر کورنۍ تقریبا یو بیل وضعیت لري. اقتصادي وضعیت په دې کې مهم دی چې دوی اقتصادي وضعیت څنګه دی، تعلیمی کچا او تعلیمی پروسه دغه کې مهم ده. که یو ځوان مثلا عمر مناسب وي او تعلیمي یو څه مخکې وړی وي، اقتصادي ښه وي، کار د واده وکړي ښه ده. او که دغسې هغه وي، یعنی په دغې پوزیشن کې نه وي، بیا د دغو شیانو لپاره واده ته د یو مسؤلیت په سترګه وګوري. واده ته د پکار یعنی یو خپلې مېرمنې ته د ماشومانو د یو سرچینې یا د په دې شکل په دې سترګه دې نه ګوري، او خپل راتلونکو ماشومانو ته دم په دې فکر کې نه کېږي چې څومره ژر واده وکړم، ماشومان دغه بره لوی شي، دغه باندې به بیا د ما لاس آزاد وي، ما سره به همکاري کوي. ځکه دا ټول مسؤلیت دی.
مننه کور ودان ژوندی اوسي فداالله چې پروګرام کې در سره ګډون وکړه. باسط صاحب، تاسې ته راځم. په افغانستان کې د اوسنی اثر سره سم زده کړې چې اړتیا دي نه تر سره کېږي، ځوانان هم نشي کولی نړیوال بازار ته لاسرسی پیدا کړي، او د ټکنالوژي برخې ته هم د خلکو لاسرسی محدود شوی دی په ځانګړې توګه د ځوانانو. دوی څه وکړي چې وکولی شي که نړیوال بازار ته د خل دوی نشي تللی، کار نشي پیدا کولی، دومره ډېر شاته پاتې نشي چې نړۍ بیخي دا ځوانان هیر کړي، عادي عقل څه کېدلی شي؟
پښتنه ده واقعا نړیوال بازار ته هم د لار موندلو طریقې شته دی. که ځوانان لږ ډېر کوشش وکړي په ټکنالوژي کې، البته زه خبره کېږم، بعضې د ټکنالوژي سرټیفیکیشن دي، بعضې سټنډرډونه دي چې هغه زده کړې وکړي. مونږ ډېر مختلف ډپارټمنټونه لرو، نیټورک د سیکورټي ده، نو ډیولپمنټ ده، کلاود ته په دې برخه کې کدو سرټیفیکیشن وکي، کلاود را باندې لپاره اپلیکیشن وکي، دوته مفت وړیا ذکر پرووایډ کوي. همدارنګه موږ تاسو په خوانه د اترا رئیس شو انصاری صاحب، هغه داسې یو برنامه تیار کړی چې دغه سید ځوانان لسته کولر پاتې نشاغو لپاره سرټیفیکیشن وړیا ذکر ورکوي. یوټیوب شته ده، او کنه افغانستان کې انټرنیټ کنټرول نه دی، تورنټ شته، لاغې څخه ډیر کټ ماټیریال دوه ډاونلوډ کولای شي. زده کړې دی وکړي، نړیوال مارکیټ په امریکا، یو کې او دې ځایونو ته اپلای کول، او کمپټیشن ډیر ټف دی، خو دوه کولای شي چې یو حیوانات په اروپا کې ټارګټ کړي. مثال په ډول زه په جرمني کې یم، دوه د تخنیکی زده کړو ترڅنګ کم چې اسانه کار نه دی، ځان باید ورسی کوشش وغواړي د جرمنی ژبه هم زده کړی. زه د غلطه کم وخت کې راغلم، ما سره تقریبا شپږو د ایران څخه ځوانان راغلي دي چې هغه د تخنیکی زده کړو ترڅنګ د جرمنی ژبه تر بي 2 لیول پورې زده کړی ده، او د تخنیکی علم سره ډایرکټ دوه انټرویو ورکي، او خو سهوله سره راوړي، له هند څخه راوړي، له پاکستان څخه راوړي. خو هغه خلک خپل ګیپ پیژنې، خپل ورتیاوي هم پیژنې، او بیا لږ کوشش کوي او د مربوطه هیواد ژبه زده کوي. د ټکنالوژي برخه کې ځوانانو ته ډیر زیات اړتیا ده. له دواله کوپورته ځوانان اوس جرمني ضرورت لري په ټکنالوژي کې، او همدارنګه په اروپا کې نور ډیر هیوادونه. خو د مربوطه هیواد هغه کومه رسمي ژبه چې هغه باید زده کړی شي، او ترڅنګ تخنیکي علم وي. او تخنیکي علم لپاره ځوانانو ته هغه لږ څه ناڅه کمپونتونونه چې دي، او کمپونزي چې پاتې دي په افغانستان کې سخت ده ذکر خو کچې ته کوشش وکي ان شاء الله چې ممکن ده او تر څنګه ژبه د مربوطه هیواد ده کی لکه جرمنی نو کیدلې شي نړیوال مارکیټ هم لاسرسي پیدا کی او ذکر هر وخت فائدہ کوي پښتنه ځان ته هم دوه ضرورت شته هغه پسې دې نه ګرځي چې بل څوک ډېر پیسې اخلي او نه ډیزرو کوي او ځې کما خلم تجربه به ورته وشي او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کولی
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندۍ اوسې له تاسو ټولو قدرمنو د ښځو د حقونو فعاله نفیسې دانش د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فداالله د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کار جمیل باسط له تاسو درې وړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مو د افغان ځوانانو د ستونزو په اړه باندې چې ملګرو ملتونو پرون د اګست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم باندې په ټکنالوژۍ کې د ځوانانو د نوښتونو او پرمختګ په اړه باندې د غورز لمنځلې و موږ سره مو د افغان ځوانانو د ستونزو پر حل خبرې اترې وکړي. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای